برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشید.
دیر منان از سلطان محمد سرور. ده سهار ات بجه شوی. السلام علیکم. ده پروگرام دیره برخه د آزادی رادیویی مجله تا زنگل شوی ده خولنده خبری برخه هم لری. پده که باوری چه تاجکستان پریکر کرده چه افغانستان سره پر پوله که شل زره سرتیری زای پزای کری. رازی تر هرز مخ که ده سات خبر نوارو. اروپایی ټولنې افغانستان سره نوې مرسته اعلان کړه. افغان پوځیان د هرات له چشت شریف ولسوالۍ وتلي او خیبر پختونخوا کې مذهبي مشرانو او ملایانو ته د دولت لخوا معاشونه ټاکل شوي. بشپړ خبرونه. اروپایی ټولنې له افغانستان سره د لوګې د خطر د مخنیوي په هدف د 25 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. د اروپایی ټولنې د بودیجې او بشري سرچینو د برخې ویاند بلازا او یواری پرون په دې اړه په بروکسل کې خبریالانو ته معلومات ورکړل.
اروپایی کمیسیون په افغانستان کې د لوګې په وړاندې د مبارزې لپاره د اضافي بشر دوستانه مرستو په توګه 25 میلیونه یورو جلا کړل. دا مرسته په دغه هیواد کې د وچکالۍ په خاطر ده چې دا هیواد یې ځپلی او د لږ تر لږه 12 میلیونو کسانو لپاره د خوړو ناورین رامنځته کړی، علاوه په دې چې 3 میلیونه کسان وارد مخه د خوړو له بیړني حالت سره مخ وو.
د ناامنیو ترڅنګ وچکالیو هم زرګونه کسان له خپلو مینو کډوالۍ ته اړ کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مخکې خبرداری ورکړی و چې هیواد د وچکالۍ له یوې نوې څپې سره مخ دی. هغه پرون هم د وچکالیو په اړه یوه غونډه ترسره کړه. ارګ ماڼۍ د ولسمشر په حواله لیکلي چې د طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوو او زیانمنو شوو خلکو ته باید مرستې په متوازنه توګه ورسیږي. جرمنی 2400 افغانانو ته ویزه ورکړې دي. په دوی کې له جرمنی ځواکونو سره افغان ژباړونکي، محلي قراردادیان او د هغوی د کورنۍ غړي شامل دي. د جرمنی د بهرنۍ چارو وزارت ویاند راینر برویل دوشنبه په برلین کې رسنیو ته په دې اړه معلومات ورکړل. د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای د بهرنۍ چارو وزارت ویاند په حواله زیاته کړې چې دغو افغانانو ته د یوې خورا ګړندۍ پروسې پر اساس ویزه صادره شوې. د جون په پای کې 13 افغانان جرمنی ته تللی او تمه ده په راتلونکو څو ورځو کې لسګونه نور هم ستانه شي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د دوی افغان ژباړونکو او محلي قراردادیانو اندېښنه ښودلې چې له ګواښ سره مخامخ دي، خو طالبانو بیا له دې وړاندې ویلي چې د دوی له اړخه دغو کسانو ته کوم ګواښ نه دی متوجه. افغان پوځیان د هرات له چشت شریف ولسوالۍ وتلی دي. دا خبره د هرات پوځي شورا دوشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې تایید کړې ده. د اعلامیې له مخې د پوځیانو او عوامو خلکو د مرګ ژوبلې او زیان د مخنیوي په هدف د چشت شریف ولسوالۍ امنیتي او اداري څانګې یوې بلې سیمې ته انتقال شوي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ ادعا وکړه چې چشت شریف ولسوالۍ له ټولو امکاناتو سره د دوی لاسته ورغلې. په چشت شریف کې د افغان هند د دوستۍ بند یا سلما بند هم موقعیت لري. ورمشپد د دې باندې په یوې ساتندوی پوسټې باندې د وسلوالو طالبانو په بریټ کې 14 افغان پوځیان وژل شوی. د سلما بند د کندک قومندان علا محمد اندړ ازادي رادیو ته ویل مرکزی حکومت باید ژر سیمه ته تازه دمې ځواکونه ولېږي ځکه د سلما بند ته جدي خطر پېښ دی. د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا د زرګونه ملا امامانو او د اقلیتي ډلو مذهبي مشرانو د میاشتنی معاش لپاره نږدې 18 میلیونه ډالر بودیجه ټاکلې. دا خبره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار کامران بنگخ د ازادي راډیو مشال څنګ ته وکړه.
خیبر پختونخوا حکومت 22,000 مساجدو لپاره 10,000 روپۍ میاشت وظیفه بندوبست وکړلو. بیا موږ داسې طریقه کارو کچھ د درې میاشتو په یوځای موږ ورکو ولا چې 10,000 روپۍ ملاويږي جماعت امام ته نو هغه به سنا صداغه فسیلیټیشن کیږي.
ځینې مذهبي ګوندونه بیا د حکومت له دې کار سره مخالفت کوي. له هغې ډلې د جمعیت علمای اسلام ډلې یو مخکښ جلیل جان پرون مشال راډیو ته ویلي چې حکومت ملایانو ته د معاش په ټاکلو غواړي هغوی د سیاسي اهدافو لپاره وکاروي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي د جیو ستراتیژیکو دلایلو په خاطر د لویدیز بالکان شپږو هیوادونو ته د اروپایي ټولنې د راتلونکو غړو په سترګه ګوري. د لویدیز بالکان شپږ هیوادونه البانیا، سربیا، شمالي مقدونیا، بوسنیا هرزګوینا، مانټینیګرو او کوسوو دي چې له هڅو سربیره لا هم د اروپای ټولنې غړیتوب نه دی ورکول شوی. پرون د دغو هیوادونو له مشرانو سره په یو آنلاین کانفرنس کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اروپای ټولنې سره د لویدیز بالکان د دغو شپږو هیوادونو د غړیتوب او پیوستون ملاتړ وکړ. هغې ویلي دا د اروپا په ګټه ده چې په سیمه کې د ادغام پروسه مخته یوسي. مرکل مشخص د چین او روسیې نوم نه دی اخیستی، خو ویلی دی چې په دې سیمه کې د نفوذ د ترلاسه کولو هڅه کیږي. مرکل ژمنه وکړه چې جرمني به د لویدیز بالکان د غشپګو هیوادونو ته هر څومره ژر چې کیږي د کوویډ 19 3 میلیونه ډوزه واکسین هم ورکړي. او د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لمړۍ نیمه پای لوبه کې نن شپه ایتالیا او هسپانیا سره لوبه کوي. د دوی لوبه د لندن په ويمبلي سټډیوم کې ترسره کیږي. د لوبې ګټونکو ټیم به راتلونکې یکشنبه د اروپا کپ پای لوبه ته وزي. ایتالیا نیمه پای لوبه ته رسیدو لپاره په کوارټر فائنل کې بلجیم مات کړی او اسپانیا بیا له سویس نه لوبه ګټلې. بل نیمه پای لوبه بیا چهارشنبه د چي د انګلستان او ډنمارک ترمنځ کیږي. د اروپا کپ د فوټبال سګنۍ سیالي د جون 19 په شوی او تما ده د جولای په 11 مه پایته ورسیږي. د اروپا کپ د تیر کال اتل پرتګال، د دریو جامونو اتل جرمني او د دوو دورو اتل فرانسا چې د اتل ولې دا ولري سګ کال انټر کوارټر فائنل هم ونه رسیدل.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. آزادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1296 سپو او دغه راس په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 سپو خبرونه لري. دغه خبرونه مو چې واوریدل تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ، آزادي رادیو .com آدرس دی. لکه څنګه مو چې د خبرونه په سر کې ویل، د دې پروګرام ډیره برخه د آزادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د کې بواوري چې تاجکستان پریکړه کړې چې له افغانستان سره په پوله کې 40,000 سرتیری ځای پر ځای کړي. دا مسله پرون د ولسمشر امام علي رحمان په مشرۍ د تاجکستان د امنیت شورا په غونډه کې مطرح شوه. دا وروسته تر دې چې له تاجکستان سره په پوله د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو لشپارسه و ډیر افغان پوځیان دې ته اړ کړل چې گاونډي هیواد تاجکستان ته ورواوړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په شمال کې د جګړو له زیاتېدو وروسته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د دوشنبه پر ورځ امر کړی چې 40,000 تاجک پوځیان دي د افغانستان د پولي په اوګدو کې ځای پر ځای شي. ښاغلی رحمان چې د تاجکستان د امنیت د شورا غونډې مشري کوله، د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د تاجکستان د جمهوری ریاست د ویپانې لمخې امام علي رحمان د خپل هیواد په امنیتي ارګانو غږ وکړ چې له افغانستان سره د پولي په اوګدو کې د هر اړخیز تدابیر ونیسي او د تاجکستان امنیت ډاډمن کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې د تاجکستان له سفیر سعدي شریفي سره کتلی. د امنیت شورا په بیان کې ویل شوی چې دوی د امنیتي وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا خبرې کړي. د دې ناستې نور جزئیات نه دي رسنیز شوي. وړ مورس هم د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفون له لارې خبرې کړي او د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه ښودلی. تاجکستان داسې وخت د افغانستان د پولي په اوږدو کې د 40,000 سرتیرو د ګمارلو اعلان کړی چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول په شمال کې نخت ډیر شوی او د سیمې د هیوادونو اندېښنې پارولی. د تاجکستان چارواکو ویلي د جون له 28 څخه باندې 1400 افغان سرتیری هغه هیواد ته راوختي. محمد ظاهر د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د پولیساتو ځواکونو دی ویډلې قومندانو چې اوس ل خپل سلو کسانو سره یو ځای تاجکستان ته اوخته. هغه د ازادي رادیو له تاجکي سرویس سره په خبرو کې دا وکړه چې د پاتونوالو او طالبانو ترمنځ جوړجاړي دوی اړې ستل چې د یکشنبه پورز تاجکستان خواته ورواوري.
د خواهان ځای خلکو یو جوړجاړی کړی وو. د ولسی پاسون غړي راغلل، د کنډک شاو خایونی ولا او طالبانو ته تسلیم کړه.
هغه افغان سرتیری چې په وروستیو کې تاجکستان ته پناه وړي د شمس الدین شاهین په سیمه کې سرحدي بازار ته څیرمه ساتل کیږي. محمد ظاهر وای وسلې د تاجکستان پولیساتونکو ته سپارلې او اوس یې برخلیک د افغانستان او تاجکستان د چارواکو په پریکړه تړلې.
دا د افغانستان او تاجکستان حکومتونو پورې اړه لري چې پریکړه وکړي مخکله انتقالوي. پتا ميو چې څه پروګرام دی
دولت یې افغانستان
افغان چارواکو مخکې له ولسوالۍ وتل تاکتیکي شاتګ بللې او ویلې دي چې د غوسیمو د بیانولو لپاره پوره هڅه کوي چې له طالبانو سره دي. د افغانستان او تاجکستان له ګډې څه باندې 1500 کیلومتره پولې د تاجکستان د چارواکو په خبره 900 کیلومتره د طالبانو په کنټرول کې ده، هغه څه چې له افغان چارواکو نه ده تایید کړي. اخوا د روسیې دولتي خبري اژانس تاس راپور ورکړی چې پرون ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل تاجک سیال امام علي رحمان سره په ټلیفون غږیدلی او هغه ته ډاډ ورکړی چې مسکو به د تاجکستان د پولی پوګدو کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره هر ډول بیړنی همکاري وکړي. روسیې تر دې مخکې هم د افغانستان په شمال کې د ناامنیو په زیاتېدو په تیر بیا د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو له زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د تاس په یو بل راپور کې راغلی چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان دوشنبه سهار له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره هم د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي. د راپورونو په اساس ازبکستان خبرداری ورکړی چې که څوک له افغانستانه ناقانونه ورواوړي بیرته هغه هیواد ته ورستنوي.
و موردل چې تاجکستان پریکړه کړې چې له افغانستان سره په پوله کې 40,000 سرتیری ځای په ځای کړي. دا ګام وروسته تر دې اخیستل کېږي چې له تاجکستان سره په پوله د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو له 1400 ډېر افغان پوځیان دې ته اړ کړل چې دغه هیواد ته ورواوړي. د ناامنیو په لړ کې د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ د سقوط په اړه دولت او طالبان بیلابیلې ادعاوې لري. طالبان وایي چې دا ولسوالۍ نیولې خو ځایي چارواکي بیا وایي د ولسوالۍ مرکز او نور ملحقات یوې خوندي سیمې ته لیږدول شوي او په ولسوالۍ کې دولت حضور لري. تفصیل په دې راپور کې.
وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ماخام مهال په یو وخت پر کړې خبر پاڼه کې د دغه ولایت د حصارک ولسوالۍ د نیولو ادعا وکړه. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد رسنۍ او ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی وسلوالو د حصارک ولسوالۍ مرکزیت په شمول امنیه قومنداني سره لټول ملحقات نیولې او د افغان ځواکونو ګڼ شمیر وسلې او مهمات هم لاس ته ورغلي دي. خو د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانی په دې اړه ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د وسلوالو طالبانو دغه ادارت کړه او په خبره یې چې لا هم افغان ځواکونه په حصارک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د مرکزونو د لمنځه وړلو او ځپلو په حال کې دي. خوګیانی زیاتوي چې د حصارک ولسوالۍ د خلکو د غوښتنې او د ځایي نظامي شورا د پریکړې سره سم دوی لوړاندې د حصارک ولسوالۍ مرکزیت له اصلي سیمې بلې سیمې ته لیږدولی او په عادي شکل یې چارې دوام لري. د حصارک ولسوالۍ د اصلي مرکزیت تغییر لاملونه په سیمه کې د خلکو کورونه او ناسم موقعیت یادوي.
د حصارک ولسوالۍ د ولس د غوښتنې پر اساس باندې د حصارک ولسوالۍ مرکز د حصارک یو بل سیمه ته تغییر شو. تغیرات راغلل ولې په حصارک ولسوالۍ کې کامل زموږ امنیتي ځواکونه مغه ډول تحرکات لري. په غوسمه کې چې دښمن فعالیت کوي هلته به بریدونه ترسره کیږي دوی بل منځ وړي.
حصارک ولسوالۍ د ننګرهار یو له هغو ولسوالۍ وو چې شاوخوا یو کال راهیسې پکې د وسلوالو طالبانو حضور پراخه شوی و چې وخت نا وخت د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو د نښتو خبرونه ورکول کېدل.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
اوس به هم اجمل انت غوښ شو چې د نړیوالو ورسپانو زيني مقالې لوستي. البته هغه مقالې چې د افغانستان په اړه پکې لیکنې شوې دي.
وال ستریټ ژورنال د ویلې کني سرلیکته افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل غیر منطقي دي خو ولیوزي. دا لیکنه لیکوال وايي د 2020 کال د فبروري راهیسې په افغانستان کې هیڅ امریکایي سرتیر نه دی وشل شوی او په دې هیواد کې په کم شمیر د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو محسوس لګښت کم وو. خو د لیکوال په باور د افغانستان څخه د وتلو په صورت کې له بشري او ستراتیژیک پلوه نامحسوسه بیابي لوړه وي. لیکوال په لیکنه کې وړاندې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې هغه بشری او ستراتیژیکو خطرونو ته اشاره کړی چې هم افغانستان او افغانان او هم امریکا او متحدان ورسره مخ کیدلای شي. د لیکنې په یو برخه کې پوښتنه شوی ولې امریکا خو خوا چې په اروپا، جاپان او جنوبی کوریا کې د لسیزو لپاره د سبا ټینګولو په هدف پوځي حضور وساتي خو هم دې کار ته په افغانستان کې چمتو نه ده. لیکوال د خپلې دې پوښتنې په جواب کې وایي په دې اړه ځوابونه د امریکا د ملي کریکټر او د وخت سره سم د ځانګړي ملي موډ یا مزاج په اړه ډیر سوای. لیکوال لمړی د پیسو یادونه کوي چې په باور په افغانستان کې د پاتې کېدو لګښت پام وړ لوړ دی او د امریکا فدرالي بودیجه کې کسر پزیاتی دوده. دوی ملت چې د لیکوال په باور یې امریکا لپاره له افغانستان څخه وتلو تصرخه کړی دا دی چې د دې تضمین نشته چې امریکایي سرتیرو مرګ شو بل بتل همداسي ټیټه پاتې شي. لیکوال وایي د طالبانو بریدونه پر امریکایي ځواکونو له دې ډلې سره د توافق په خاطر بند شوي او له افغانستان څخه وتلو پرته خای د بریدونه بیرته پایل شي. د لیکوال په باور د اروپا، جاپان او جنوبي کوریا برخلاف د افغانستان یو لوی برخه ټوله خپل شاوخوا کې امریکایي سرتیری نه غواړي. له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې بل علت د لیکوال په وینا دا دی چې امریکایان خپل ځانونه اشغالګران نه بولي او غوره ګڼي چې د آزادي بخونکو په توګه ورته وکتل شي او په داسې یو هیواد کې پاتې کیدل چې ځینې سیمه ییز خلک په وړاندې مقاومت کوي د امریکا د دې لارې خلاف دي. لیکوال وایي په هر صورت امریکا دا مهال تر هر څه لومړی امریکا په موډ کې دا وزیاتوي. امریکایان دا وخت افغانستان ته د ورتللو لګښت خبر دی خو اوس په افغانستان د پری خودلو لبی هم خبر شي او دا به به پری کوي. لا امریکا خبریدونکې هیل رسپانی د افغانستان په اړه د امریکا د کانګرس ته یو مخکخ جمهور غوښتونکو غړي مایکل مکال سرګندونه راخستې چې وایي جمهور رئیس بایدن به د هغو بدرنګ تصویرونو سیختن وي چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په نتیجه کې رامنځته کیږي. مایکل مکال د فاکس نیوز ته ویلي کله چې موږ په بشپړ توګه له افغانستان څخه ووزو هغه ویجاړی وژنې خزي بشري ناورین چې رامنځته کیږي او د پاکستان پر پوله خلک تختی جمهور رئیس بایدن به د خپل پریکړې په بدل کې دا بدرنګ تصویرونه ولري. د امریکا جمهور رئیس بایدن په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د سپتمبر تر لومړیو پورې به ټول امریکایي سرتیری له افغانستان څخه وباسي. د همدې پریکړې پر بنسټ د محل افغانستان څخه د ټولو امریکایي او ناتو سرتیرو د وتلو بهیر په چټکۍ روان دی چې ورسره هم محل په افغانستان کې جګړو او د حکومت لاسه د یو شمیر سیمو وتلو هم زور اخیسته. ل کانادا خبریدونکو ګلوبل انمیل رسپانی بیا تاجکستان ته د یو شمیر افغان سرتیرو د پشاکیدو په اړه لیکنه کړې چې سرلیک دی پر پوله د طالبانو د پرمختګ لکبله تر زرو زیات افغان امنیتي ځواکونه تاجکستان ته اوختي.
له دې سره د دغه خبرونه خبری مسایل هم پایته ورسیدل. اوس هم لجمن سره راځو د ازادۍ رادیوي مجلې ته.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مولانا محمد علیم بسمل د خشیر پاړه راتغږي او ترڅنګ خپل شعرونه هم را اوروي.
نو وژنه چې ولې مولا شوخ شعرونه وای بسم الله غسه شایده خنا څنګه کوي.
محل واک چې د سینمای فعالیتونو ترڅنګ خیریه کارونه هم کوي د خپل فعالیتونو په اړه راتغږي دلی دا
تنه چې به مو مبل ځان سره اکټ کول ځان سره خبري کول لزان نه مسو نفر جوړول سو کریکټر به جوړول.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو. د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې د هرات ولایت د سب طرحه تایید شو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې د هرات د سب پاړه د افغانستان طرحه تایید کړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر ویلي هرات ښار د تاریخي څلو په تیره بیا په اسلامي دوري اړوندو تاریخي ابیدو په لرلو سره د افغانستان دولت او نړۍ ته ارزښت لري او چې د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې شامل شي نو ساتنې ته یې د نړیوالو پام زیاتیږي. د پښتو ژبې شاعر او لیکوال پروفیسر محمد اسلام ارمانی وفات شو. پروفیسر ارمانی په 1945 میلادي کال کې زیږیدلی و. په پښتو ادبیاتو کې ماسټری کړې و او په پوهنتون کې ډیره موده استاد هم و. د نوموړي چاپ شوي کتابونه رڼا سیوری، نیازبین پیغمبر او سلام سلام حبیبا د نعتونو ټولګې، یاران هیڅ نه وایي، دا ته په څه خفه یې، بیا به زه داسې محبت نه کوم، په زړه به غټه تیږه کیږدم، اوس مازدیګر پیغلې ګودر ته نه ځي، او دا کاڼي دا کوڅې د شعرونو ټولګې او خط مې راغلی د جانان دی د لیکونو ټولګه ده چې د لوستونکو تر ګوتو رسېدلی. هم دا ډول د لسو په شاوخوا کې ناچاپ آثار هم لري. پروفیسر محمد اسلام ارمانی د شپږ اویا کلونو په عمر د خیبر پښتونخوا په ملکان کې وفات شو او حمل ته خاورو ته وسپارل شو. روح دې خادوي. د خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د ملاتړ مالی صندوق پرانستل شو. د دې صندوق د پرانستلو په مراسمو کې د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش، نورو چارواکو او خبريالانو ګډون کړی وو. د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش د خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د مالی ملاتړ د صندوق بیا پرانستل مهم بلل او ویل په اوسنیو شرایطو کې د دې صندوق بیا احیا کول خبريالانو ته ضروری دي. په پای کې د خبريالانو د ملاتړ د مالی صندوق غړي هم معرفي شول چې د حکومتي ادارو او د خبريالانو د بنسټونو د استازو ترڅنګ ګڼ خبريالان هم غړي وو. په ننګرهار کې په غږیزه بڼه کتابونه مخ په زیاتېدو دي. په دې ولایت کې د کتاب مینوال دا چاره د مطالعې د دودېدو لپاره مهمه بولي او وایي په غږیزه بڼه د کتابونو له خپرېدو سره به د مطالعې فرهنګ وغوړېږي. دا کتابونه په سیډي کې ثبتېږي او یو کس یې د سفر او کار په وختونو کې اورېدلی شي. په دې اړه نورحال په راپور کې
اریبور خپل اغیزناک سترګې زما په سترګو کې خخې کړې. ما چې ورته وکتل سستو
صحت سمسور یو له هغو لیکوالانو او ژورنالیستانو دی چې لسګونه کتابونه یې غږیز کړي دي. دی په دې چار له شاوخوا درې کالو راهیسې بوخت دی، په غږیزه بڼه کتابونه ثبتوي او بیا یې د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. نوموړی د دې کار موخه په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ دودول او په دې توګه د خلکو په معلوماتو کې زیاتول یادوي.
هغه برخه کې چې د تر درې سوه نه اخوا ما غږیز کتابونه ثبت کړي دي، ریکارډ کړي مې، او دغه کتابونه یوازې لنډې کیسې دي، ناولونه دي. د دې تر څنګ یو د قصص الانبیا کتاب دی چې د پیغمبرانو کیسې وي. دغه کتابونه چې دي دا د بېلابېلو لیکوالانو دي. په دې کې ژباړل شوي کتابونه دي، یعنې یو مشهور کتاب یې هغه دی څو ژبو ته ژباړل شوی
رسیږي چې دغه لړۍ په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم پیل شوې، کوم چې په ننګرهار کې تازه مخ په غوړېدو ده. اجمل پردیس په ننګرهار کې د یوې خصوصي راډیو له لارې غږیز کتابونه خپروي. د وایي څه ډول چې لازمه ده په هغه کچه په هیواد کې په غږیزه بڼه کتابونه نه خپرېږي، خو هیله من دی چې دا وضعیت به د وخت په تیریدو ښه شي.
کتابونه یوه بڼه ده چې موږ یې د رسنیو له لارې نشروو او خلکو ته وړاندې کوو. موخه مو دا ده چې د ټولنې وګړي مطالعې کولو ته وهڅوو او د زده کړو لیواله شي. هغه ځوانان چې کتابونو ته لاسرسی نه لري هغوی وکولی شي چې په غږیزه بڼه کتابونه واوري او دوی هم په راتلونکي کې د کتاب لیکلو لیواله شي. په اوسني وخت کې کتابونو د غږیز کېدو لړۍ کمرنګه ده، خو زه مطمئن یم چې په راتلونکي کې به انشاءالله دا لړۍ پراخ.
د ننګرهار یو تن اوسیدونکی خپلواک وای که د کار پر مهال کتاب نشي لوستلی نو ډیر کله له ځایي راډیوګانو په غږیزه بڼه کتابونه اوري چې له همدې لارې یې ډیر څه زده کړي دي. دی په غږیزه بڼه د کتابونو د دود د زیاتېدو غوښتونکی دی.
ډیر وزګار خلک نه لرو چې مطالعې کتاب دمو لري، او بل نابینا ورونه هم لرو چې هغوی هم ته مهم کار د غږیزو کتابونو ثبتول دي چې هغه خپرندویو ټولنو ته میډیاګانو ته دا مهمه ده چې غږیز کتابونه ثبت کړي، او په راتلونکي کې هغه ورونه چې نشي کولی کتاب ولولي هغه د غږیز کتابونو څخه ګټه پورته کړي. نابینا ورونه دي چې هغه هم کولی شي د غږیز کتابونو څخه کتابونه ولولي ګټه ترې.
عائشه احمد زید ننګرهاري و اوسیدونکي ده. دا په غږیزه بڼه د کتابونو خپرېدل د ټولنې پر نورو وګړو سربیره د میرمنو لپاره ډیره ګټوره بولي. وای میرمنې کولی شي چې په کور د ننه له کورنۍ او چارو سره سره په غږیزه بڼه کتابونه هم واوري.
دې سره نه یوازې ځوانان او نارینه ترې ګټه اخیستلی شي، بلکې له دې څخه کولی شي موږ میرمنې هم ګټه واخلو. هغه میرمنې چې بې سواده دي په یو موضوع باندې دوی پوهېږي، هغې اړوند دوی معلومات پیدا کوي چې دا ورته واقعا ګټه لري، بلکې سوادار میرمنې هم ترې ګټه اخیستلی شي. و میرمن با سواده د خو هغه وخت نه لري چې کتاب مطالعه کړي. د کور مصروفیت او فشار ده، نو کولی شي له دې سره هم دغه معلومات واوري، هم معلومات زیات شي او خپل
غږیز کتابونه د کتابونو هغه بڼه ده چې خپل لیکوال یا د کتابونو مینوال کتابونه په غږیزه بڼه په سی ډي کې ثبتوي چې دا ډول کتابونه ډیری وختونه د سفر او کار پر مهال اوریدل کیږي. خو په عمومي ډول غږیز کتابونه د نالوستو او نابینایانو لپاره ثبتیږي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې لا آزادی رادیو
بسمل خپل پنځش پاک ځای مین وو بسمل خپل پنځش پاک ځای مین وو موږ ته یې ویل چې عاشقی د خدای عذاب دی. مولانا محمد علیم بسمل چې درې شعري ټولګې چاپ دي پریمانه مینوال لري. د نوموړي د شعر یوه ځانګړنه دا ده چې د خپل ژوند ډېرې خاصې تجربې د شعر لمنې ته راوړي. په دې خپرونه کې مولانا بسمل د ښه شعر د ځانګړنو په اړه راته غږیږي. له نوموړي سره مرکه هم په یوه شعر پیلېږي.
کومه تیاره مې چې په کار ونو هغه تیره وه کومه تیاره مې چې په کار ونو هغه تیره وه خدای زه په داسې وخت کې ستوری کړم چې شپه تیره وه. ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست زه چې تر سو پرې خبرېدمه نو نشه تیره وه او مان ته یو ښکلی په خندا سو خو ما سخت وژړل ما ته یو ښکلی په خندا سو خو ما ډېر وزړل په دې افسوس چې مې د مینې زمانه تېره وه. چېرته داستا خمار سترګې چېرته مونږ غریبان چېرته داستا خمار سترګې چېرته مونږ غریبان بس نو همداسې به د خدای پاک اراده تېره وه. او د خط په ګرد کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاوه د خط په ګشت کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاوه په دغه لاره ستا د حسن قافله تېره وه.
بسمل صاحب نن سبا مو ډېر شعرونه نه راځي علت یې څه دی؟
ویله نو زه خو داسې وایم سې کېدای سي شاعري مې د پخوا په نسبت ډېره سوې خو هغه یو شعر زه نه پوهېږم چې چا ویلی وی. مونږ په کال کې یو غزل ولیکو یاران په دې کې هم نخرې وباسي د نخرګرو د نقادانو له ډاره هم نسو خپرولی او بل زه خپله په دې اند یم که نه سه ښه شاعران زخته ډېر دي زه چې ښه شعر ولیکم بیا یې هم نه خپروم زه د ډېر ښه شعر پسې ګرځم ځکه سه شاعران ډېر دي او هر څوک شاعر ده او هر څوک غواړي چې مثلا استاد چې ښه شعر ووایي نو که چېرې زه داسې یو شعر ونه وایم سه د هر چا خوښ نه یي او که چېرې داسې شعر د ما په وس کې نه وي سه مثلا هغه په کلونو کلونو پاتې سي نو بیا زه په داسې شعرونو باندې بیخي وخت نه خرابوم سه هغه هر څوک لیکلی سي. بس دا مې د ځان سره له اوله ورځې نه سکر د شاعري میدان ته راغلی یم او سره له دې چې مثلا زه په یوه خانقاه کې زېږېدلی یم په یوه مدرسه کې مدرس یم د یوې مدرسې او د الفاظ محتمم یم او د چا خبره چې لی مې لګولي د سفیان سره مې مخته کړې دومره شوخي کوم نو زه باید داسې یو شعر هم ووایم چې هغه په دغه په دې باندې ووارځي سه سړی په داسې ځای کې د اوده شعر ونه وایي نو باید یا سم شعر ووایي که نه او بیا دې بیخي نه وایي.
یعنی څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډېر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی؟
نو لکه څنګه د ما نظر ده که نه لکه څنګه سې مطلق شاعري فطري ده ښه شاعري ما ته همداسې ښکارېږي نو دې دپاره مطالعه په کار ده د ما په اند نو څوک سې په دې باندې ځان پوهوي سې مثلا دا په دې باندې پوه سي سې دا ښه شعر ده او دا خراب شعر نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده هغه دې ځان ته پیدا کړي د علامه الطاف حسین حالي مقدمه شعر و شاعري ده همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي هغه دې وګوري او کوم شاعران سې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي دلته خو پلوان شریکم ډېرې زیاتې دي که نه انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه اول دې په دې خبره ځان پوه کړي چې مثلا دغه شاعر سې مشهوره سوی ده که نه دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي چې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل داسې خلک خوښ کړي دي او دومره مشهوره سوي دي خلک ستایي د دا ښېګڼې د ښېګڼو ځایونه را پیدا کړي نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي او بله خبره دا ده که نه څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا زه ښه شاعري ولیکم. الطاف حسین وایي الطاف حسین حالي وایي شعر البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې چې د شعر تړاو له ژوند سره څومره قوي همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به یې خوښوي هم.
تاسو د الفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره له ژوند سره تړلی وي خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی.
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني که نه شعرونه به شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي یو آسماني شاعري ده یو زمیني شاعري ده. آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري لکه بدل څه کړی ده که نه ټول مکمل خیال د استعارې دي او پاتې څه دغه زمیني شاعري که نه دغه زمیني خبره دي مثلا په خیال کې راونغاړي ځکه داسې نه ده چې مثلا دا دای د مثلا خلکو ته شیرونه او کېو د ځوان سره د مطلق تړاو لري خیال نه ای پکې دغه مثال مثلا زه درته وایم کنم مثلا رحمان بابا وايي خلک د دنیا چې تو خدای دی با دا یو شیر د زمینی شیر د پېستلا خو د کمپلې کې خیان لسته دا و شیر نه ده د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده خو د ښو شاعرانو په شیرونو کې بیکار شیرونه شته دي د رحمان بابا دغه شیر هسې یو نصیحت ده د منبر خبره ده کنه دا شیر نه ده نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګر صاحب پېستلا باندې په شپېلې کې وکړي
خو دغه د زمکه مسائل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي
وو د پاکستان کې ځکه مثلا زه خپل د سې ورځ ما ته چاوي لیکنه چې د عمل ولا نه لیکي لاندې لیک سي ولا نه لیکي غالبا په ورادو کې وخت پرونه وکنه یو ورځ کې د پښتنه وکړه نو اما جواب مو سم ما ته راپدل کیږي سي زه ځکه ناول نه لیکم کسی نه لیکم سي زه باید کوشش وکم سي یو ناول خبرې په یو وخت کې وکم زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کوم قطعه ده د فرخندې پر منار ما سي د فرخندې مرګ په وجلو او نه وجلو کې چې دا ښه کار وسو بد کار وسو هغه نه یادومه خو ما سي حالات ته وکتل دا وطن ده سي یو وطن ده سی دلته څوک د چا ملات ستړل کیږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کیږي مثلا یو چا باندې د شهید نوم کې خودل کیږي پیغ باندې سړی شکی یو کسی مظلوم یې په اختیار شهید دیغه پښتنه څوک نه کوي او یو بل کسی هغه مثلا ګرام هم یو واقعي شهید هم نه او خلک لغه نه شهید جوړي خپل اهداف لري مثلا یو شاعر وای وای بیگاش په لشم سره جنگ کا و مرسو سهار نن په کې خو د پتنګ د محبت دا سی وټوک په ټولنه کې کیږي دا فرخنده را وخت مثلا دې ته ما یو بیت ویل دلته چې پچا د شهید نوم کې د پیو جاړي شکر ته پیدا شي حسنه چې دا هم غالبي دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی دلته په پښتنه د مظلوم د حق هم چلوي نو دا د سیو خبره د سپه ما سم خښلو د زمینی خبره لکه نه ټولنه مشکلات دي خو لیکن ما په خیال کې راخسته د ساده مننه ده کړې نو دا خبره هر کسان د کوم نه تاسو پښتنه وکړئ یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي
اوس کې یو غزل راته وای
دستا په یاد ژوندۍ ده خنو څنګه یې کوي دستا په یاد ژوندۍ ده خنو څنګه یې کوي آشنا دا خو زړګی ده خنو څنګه یې کوي په خاورو خو مې خدای کا پیرزو کېږي ځوانې مرګه په خاورو خو مې خدای کا پیرزو کېږي ځوانې مرګه یخ کول یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوي او پوهېږم چې ښکلې کبرجن دی عشق ګناه ده زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوي نو وژنې چې ولې ملا شوخ شیرونه وایي بسم الله غسې شی دی ښه نو څنګه یې کوي
بسم الله صاحب تاسو مخکې وویل چې د ټولنې او رزنی موضوعات هم کې دی شي د شعر برخه شي خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیخه شاعرانه کېدلی شي او دغه نشي کېدلی
یا زه خو په دې اندم کنه چې د دې خبرو لپاره قاعده نسته دا ذوق ده نو یو څوک مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري یا په ذوق حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم نوستلی چې انسانیت د پېژندلو لپاره او د انسان د پېژندلو لپاره هم قاعده نسته هغه شی په ذوق معلومیږي او دا مسئله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو باید موږ د اهل ذوق سره ناست ولاړ وکړو نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناست ولاړ وکړو د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو کنه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر ویلې او دا نه ښه شعر وایي نو د دې لپاره نه قاعده سته او نه داسې یو سسته زه اوس اورېدونکو ته وایم بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي د اهل ذوق سره کښېني نو دا هم بیا ذوق پیدا کړي بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی چې مثلا زه څنګه ښه شاعر شم شعر د ما وکړه په دې موضوع کې چې شعر داسې دی لکه نازکه قبرجنه پیغله ځکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري دوه رسیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري خو دا هم په ذوق پورې دی ما په انتړلی ښکاري که نه نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات شته چې هغه اوس معنو سوي دي نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي مثلا مخکې موبایل او رنګ او مسکال دا شیان کنه خوند نه کوو ځکه چې یو څوک چا داسې په هنري انداز نه وویلي لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک کولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري انداز یې وایي هغه به ډېر بېکاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي خوږی کړي دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده
او استاد هغه مصری پښتنه کوم چې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شیرونه وایي کرته وایي چې دا ملا ولې شوخ شیرونه وایي
ولن خو ملان خو ډیر دي او زه پکې باغی مولایم بیا و دې همداسې ملان پکې انا سوخ شي نه وای
یو بل بیت مهمو بسم الله سب کې یاد موشي گوتی می بسم الله د غزل رباب ته جوړی وی هیر می نغمه شوی ملای لکار وایستم
بس نم دې شعر کوم دا مطلب سی پرود پرود اضافه ته شری ضرورت نه لري
اخر کې کوم بل شعر ته وای
چې د خدای فضل او کرم کله په یو زل راشي یو خدای راسي پس بل راسي بیا بل راسي او زاهد زړه ته چې غم برازي لمنځه یوړي یو نیم پې مخې خود هر کلا او تل راسي او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپل کړه لار سم او نه خپل راسي او آرام شپې سره عادت نه يم افغان يم زمکه آرام شپې سره عادت نه يم افغان يم زمکه عذاب دی واخ لک لک خوب ستا په سنگل راسي او په مقتدیانو به شل نه کې ملا بسم الله په خوندې کې عزت خدای کې په منګول راسي
ډېر مننه
تاسو نه هم مننه
د تاریخ پاړه د غنو ملتونو تصور کې دی شي د هغوی د تیرو تجربو په اساس متفاوت وي خو که د ورسته پاتې او جنگ ځپلو ټولنو له لیدلوري ورته وکتل شي نو په تاریخ کې ډیر رنگین ګلونه نه ښکاري د ډاکټر احسان الله درمل د تاریخ نظم د تاریخ پاړه هم دا باور راسپړي
زر سبحو نه جوړ کتاب دی لیکل شوی په وینو هر یو باب دی چې آړه وی زهاک دی افراسیاب دی چې آړه وی رستم دی او سهراب دی پرسیدلی په وهمونو ګمانونو مقدس لکه نازل له اسمانونو د حکمت یوه خبره پکې نشته تذکره د نیزو غشو کمانونو هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي د مرګونو په ټالونو زنګېدلي له کابو د ابرها لښکر چاپیره او اسونه په سرونو دنګېدلي له عکسونو ډک د جنګ د میدانونو د وحشت ګلی د ژوند په ګلدانونو تهدابونه په کې ړنګ د مکتبونو دیوالونه په کې دنګ د زندانونو د سرونو مینارونه پکې دنګ دي د انسان د عظمت چلی پکې ړنګ دي د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی پکې سکلی زورور د غرور بنګ دي اتلان پکې سرزورې جابران دي د سرونو سوداګر ټول سرداران دي ګډوي زهر په وینا د خوارانو په غمیو پسې مړه لکه ماران دي
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12 شپږنیوی او اف ام سل اشاریه 15
د افغانستان په سینما کې د انجونو کمښت سبب شوی وو چې یا خو نارینه د خزینه و رول ولوبوي او یا هم فلم جوړون کې له بهر انجونی راولي چې په افغاني فلمونو او سیریالونو کې کار وکړي خو اوس دا سنجونې شته چې غواړي نارینه او بهرنۍ انجونې دوی ته مخه ورکړي او دوی د افغان انجونو او میرمنو رول ولوبوي له دې ځوانو هنرمندانو یوه هم مهال واک ده چې په فلمونو او سیریالونو کې کار کوي نوموړی د دې ترڅنګ خیریه فعالیتونه هم کوي د ازادي راډیو مجلې د خپرونې په دې برخه کې مو د مهال واک د مرکې اورېدو ته رابولم
Thank you.
محل واک د کوم ځینه پیل وکړ، د کوم ځینه شروع و، څنګه ضرورت وای شو چې سینما خاطر شي.
هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک ته شروع کی، یو مسلک ته راشي، هغه دا ول نه ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې ضرورت د غذای ته ورسېږم. زه هم په پاولو کې کله چې به یوازې وم، تنا چې به ما به ځان سره اکټ کول، ځان سره به مې خبرې کولې، له ځان نه مې څو نفر جوړول، څو کرکټر مې جوړول، یو به مې ښه کرکټر و، یو به مې بد کرکټر و، بیا به آینه ته ودرېدلم او هلته به مې تمثیل کوو، او ټول کورنۍ به هم زه لیدلم، ټول به ډېر په شوق به لیدل چې دغه یو مصرفیت لري چې ځان آینه سره مصرفه کوي. یعنی هغه ماشومتوب و، او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځېدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم، کله چې لویږم. او ما دا کار ډېر ښه کولای شو، د خپل فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه. او خبره دا وه چې په ځان مې باور درلوده، او ما ویل چې که ته دومره یو شي سره مینه لرې چې مثلا ته شپې ورځ له هغې سره ویده کېږې، شپې ورځ ته مثلا اکټ کوې، د هغې په خوبونه کې یو ذهن کې همدا چې ته ځان سره خبرې کوې، نو د هغې له خاطره باید مشکلات هم سړی وزغمي. نو ماته فرصتونه پیدا شول، او خوشبخته په دې وم چې په اول کې ماته له ما سره ډېر ښه ښه خلک، ډېر ښه انسانان روبرو شول چې زه یې یعنی که مکمله هم نو ما زه یې مکمله کړم.
کله چې ته راغلی سینما ته، نو کوم ستونزو سره مخامخ شوې په فامیل کې، په ټولنه کې؟
هر مېرمنه چې غواړي کار وکړي، یا هیڅ بیرون کار نه کړی، بیا لکه ما غوندې یو نجلۍ چې ما بیرون کار نه کړی، فقط درس مې ویلې، داسې خلکو ته سخته ده چې بیرون ته راشي کار وکړي، د جامې سره نابلده اوسېږي، له خلکو سره نابلده اوسېږي، لکه کورنۍ دې تر ټولو لوی خنډ کورنۍ ګرځي، ځکه هغوی ته د هغوی اولاد یا هغوی ستا تشویش کوي چې کله بیرون کې هغه په داسې حالت کې چې زموږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی. خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګېږو، تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاسته نه دي راوړي، ډېر شیان موږ د ځان خاطره نه دي کړي. مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم، یو مقام ولرم، د هغې له خاطره ما ډېر شیان زغملي دي. زما په لاره کې هم ډېر مشکلات راغلي، مګر ما همیشه هغوی ته خندلي، داسې ډېر جدي مې فکر ورته نه دی کړی، کنه ډېر ډېر غټ مشکلات ماته راغلي دي. نو خند او مشکلات شته دي هر چاته، مګر مبارزه د هر شي سره، ځکه چې مونږ خپل د ځان خاطر یو خوب کړو، او دغه خوب د پوره کولو خاطر به ته خوب کړې، نو ته مجبور چې هغه خاطر هر څوک چې هغه خوب خپل پرختیا مو بدل کړي. نو که زه نن مبارزه کوم، ما یا هغه وخت مبارزه کوم، نو هغه من د ځان خاطر کول چې زه نن په دې ځای کې یم.
د اول نه چې ته سینما خاطر راغلې، نو کورنۍ دې تاثیر ولاړه وکړه؟
باور کې ما سره چا مشکل نه درلود، مګر د سمنو چې څوک دې ما تشویق کړي کارته. مثلا ما ته ویل چې سید ستاسو د کار سره علاقه اوسي، کې خوشبخت نه زموږ کورنۍ ډیره روشن فکر کورنۍ د ټول به کې درس ویل دي، ټول حتی مور می ټول. مګر خبره دار چې هغه به ما ته ویل چې ستاسو کوم کار شته کې دا کار د غلط نه دی، خو په دې جامعې کې چې موږ یو دلته غلط دی، دلته که غلط هم نه تا پورې خبرې راځي، خو د کورنۍ تشویشونه شته دي. او ما له دې خبرو سره ډېره زیاته مبارزه کړې ده، حتی شاید 2 کاله 3 کاله ما دې خبرو سره مبارزه کړې چې هر څه مې تېرې کړي، دا خبرې مې تېرې کړي. هغوی ما ته نه ویلي چې ستا دا کار غلط دی، مګر ویلي چې په افغاني جامعه کې ستا دا کار غلط دی. او ما هم ورسره دا کول چې بالاخره داسې ورځ راشي چې دوی ما باندې باور وکړي او پوه شي چې زما کار صحیح دی، که افغاني جامعه غلطه ده نو موږ مسؤول شو دا جامعه جوړه کړو.
که چې تاسو سینما کې کار کوي، خو کې نور څه مصروفیت لري؟
د سینما خو کې زه خلکو سره کومک کوم، رسته کوم، ځکه سینما زما یو شوق او یو جوش و چې هغه تر ننه هم دی. مګر هغه کوم د زړه ارامتیا چې ده، چې ته یو چیرته ځې، یو کار کوې، آرامېږي، هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره اوسېږي، ستا یو د خیر لاس خلکو ته ورسېږي. زه تقریبا 1.5 کال کېږي زه په کابل فنس چینل کې کار کوم. دلته د یو ځوانانو
یو لس نفری ځوانان دلته موږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی او دی کې هر څوک فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر وکړي خیر ورسې خلکو ته. زما مطلب هم کله چې یعنی فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم. زمونږ هیوادوال چې کوم خارج کړي یا کوم افغانستان کې دوی پیسې رالیږي بیا موږ خبرونې ثبتو بیا د خلکو یا د ماشومانو زه خپله یو خبرونه لرم د ارزوی کودک په نوم باندې د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کوو او دا ټول کار زمونږ هیوادوال کوي. فقط یو څوک باید وسیږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي یا د هر څه منظم کړي چې زمونږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه موږ کوو. یعنی ډېر خیریه کارونه مو کړي دي نو دې کې زما زه خپله راحتي کې ما خوشاله یم چې په دې کار کې یم.
د دې په خوا کې تاسو مدلنګ هم لکه چې کار کوي د دې په اکلام لکه کې د شمو ته معلومات راکړي.
کله چې سینما کې اوسېږي نو خامخا باید مدلنګ هم وکړي. دا ضروري امر نه دی مګر زما د فیشن سره هم ډېره علاقه وه. د فیشن سره مې ځکه علاقه وه ځکه چې زمونږ افغاني لباس فکر کوم د نړۍ تر ټولو خایسته لباس افغاني لباس دی او هغه چې کله افغان میرمنې واغوندي یو ډېر متفاوت ښایست ورته بخښي. نو د هغې خاطر موډلنګ هم زما فقط د دې خاطر او دلیل یې دا و چې زه موډلنګ ته راشم او فقط د افغانستان اصیل لباس زه نمایش ته ورکړم. کېدم چې تر ننه هم زه همیشه د افغانستان اصیل لباس نمایش ته وړاندې کوم او د افغاني کالو موډلنګ کوم.
ډېر ښه. ستاسو لاسته راوړنې څه دي؟ څومره مثلا فلمونو کې کار کړی سیریالونو کې؟
ما تر اوسه پورې په څلورو سیریالونو کې کار کړی دی په همدې پنځو کالو کې او تقریبا پنځه فلمه ویلی شم که غلط نه کوم فلم کې کار کړی دی. تر دې ډېر لاسته راوړنې د دې د شرخي سرخ فلم دی چې ډېر نمایشي خوړلې په هر فیسټیوالونو کې خارجي فیسټیوالونو کې ډېر نمایشي خوړلې دی او جایزې هم اخیستې دي. او د همدې سره شلتر خانی ام په نوم باندې ما فلم چې هغې کې مې هم یوه جایزه واخیستله او هغه فلم باندې موږ ډېر محنت کړی او ډېر کار مو ورباندې کړی او زحمت مو ډېر ورباندې کړی او ما هیله درلودله چې هغه فلم به بالاخره یو ورځ نه یو ورځ جایزه اخلي. زه ورته منتظره وم چې بالاخره د هغې فلم نه ماته جایزه راکړل شوه.
کوم نقش کې ته ډېر ځان راحت احساس کوي؟ منفي مثبت؟
نقشونه د هنر پیشې له خاطره نقشونه دومره فرق نه کوي چې هر نقشي، مګر دا چې یو نقش ستاسو خپل کرکټر ته نږدې اوسېږي نو هغه سره به ډېر راحت اوسېږي. معلوم دره یو خبره ده. خو زه زیاتره په آرامه نقشونو کې احساس کوم چې راحت یم او د دې سره شوخ نقشونه هم ما بازی کړی دي. شوخ رولونه مې هم لوبولې لکه ریا سریال کې زه شوخ هم ما او یعنی هر رول چې ما ته راکول شي زه کولای شم. خو آرام رولونه کې راحت یم.
ستاسو د راتلونکو هدف څه دی؟ چې راتلونکو کې به درس وایي هم دی هنر کې به مخکې ځای کې
زه هیله لرم چې افغانستان کې صلح راشي رخل په دې وضعیت کې چې یو داس چې لږ ګرامي شي او زه خپل تعلیم زه خپل لاشي زه پوهنتون ته ځم. زه پوهنتون خپل په افغانستان کې خلاص کوم همدلته دکتورا واخلم په هر بخش کې چې درس وایم. بعد له هغې نه د ځوانانو له خاطر یو کار وکړم. هغه کوم ځوانان چې ډېر علاقه لري چې سینما ته راشي کار وکړي فلمونو کې کار وکړي یو لاره دوی ته پیدا کړم یا چې دوی راشي مستقیم مثلا درس وایي د سینما درس وایي. په افغانستان کې متاسفانه فقط کابل پوهنتون دی چې د سینما درس ورکي تیاتر درس ورکي نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وایي یا هیڅ کوم بل ضرورت نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي د سینما درس وایي بیا مستقیم راشي سینما کې کار وکړي. یعنې دوی په ځان باندې لږ کار وکړي. مثلا موږ د انګلیسي کورسونه لرو موږ د کارګاهي خیاطي کورسونه لرو یا د همداسې کارګاګان ډېرې دي مګر د سینما له خاطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی. خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولای شو توان مې و خدای ته توان راکړی و نو زه به حتماً داسې یو څه جوړم چې هغې کې هغه ځوانان هغه مېرمنې هغه نجونې چې د سینما علاقه لري ما څخه راشي دلته درس ووایي د سینما درس ووایي بیا زه دوی یو پل اوسېږم چې دوی سینما ته یا فلمونو ته دوی ورمعرفي کړم. که زه خپله د خپل تجربې نه وایم که
آرامی نو سیگه افغانستان کې نو نه تنه سینما د خوځو ځوانان لپاره بلکې هر کار بل سخت سیګه فکر کوم خو کا وطن مو آرام شي نو ځوانان به تر سینما هم تر هر کار نور پورې هم ډېر توانایي او ډېر استعدادونه لري چې ډېر کارونه نور به وکړي خو چې وطن مو آرام شي.
ډېره مننه.
ډېره مننه ستاسو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې ل آزادی رادیو.
اجمل پسرلای د هغو لیکوالو لړلې څخه ده چې په داستاني ادبیاتو ډیر پام کوي او وخت نا وخت کیسې او ناولونه چاپیږي. په دې خبرونه کې د نوموړي یو کیسه چې هیر نومېږي زموږ همکار فریبا ظاهر راوروي.
د میوند اپارتمان د ور پر زنګ چې مې ګوته کې شو ده خدای خدای مې کول چې څه څه سوي وي لکه چې دعا مې قبل سوي و. د په خندا غېږ راکړه تر لاس نیولې د ناستې کوټې ته بوتلم. تلویزیون لګېدلی و. د ده د ښځې تر مړینې وروسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ و. کوټه به ګډ ډوه ډوه خو اوس کوټه جارو ده. په المارۍ کې کتابونه سره سم دي. د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي. د پخلنځي خواته تېر سو. په کومه ورځ چې یې مېرمن مړه سوه داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل. بیا تر څلوېښتې همداسې و. تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی غم نه ویشل کیږي. یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي دا یې سترګو ته درېږي چې لوښو ته درېږي دا ور په یادېږي چې په کوټه کې کښینی د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي. د چای پیاله یې رامخته کړه راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې. ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه. له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه. په ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه راته ویې ویل د سړي تبه راسته کړي. ما ورته وویل شکر چې غم دې هېر کړی. چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیس و. ما کټ کټ وخندل. د پنوک ریموټ وګراوه. ورته ومې ویل سړی کمال کوي. د چای له پیالې یې غټ غړپ وکړ. ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه کار دې له لاسه ولاړ څه ګټه تا هسې تکړه سه. سړه سا یې وایسته. د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو. زه نور ځم شکر چې غمونه دې کم سوي. د تلویزیون مارکر زه را ووتم. د بلاک تر زینو نوم رسېدلی چې دروازه یې پرانیسته را ژغې کړ. وبخښه تو خو یو ځل راسه. په یوه لاس کې یې د خپلې مېرمنې عکس په بل کې میخونه و. راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم ته ورته وګورئ چې سیخ دی. ما یې عکس له لاسه واخیست. د تلویزیون تر میز لاندې المارۍ کې مې کېښود. د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول. زه ترې راووتم. د وره په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وې. د چټک ټک ټک سو.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو د آزادی رادیویی مجلې د پای په شیبو کې یو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
لا سن
خدای او در رسول منا پد خبرو باندي تيگا کيدا جنه د خدای او در رسول منا پد خبرو باندي تيگا کيدا خپل نازکي شونډه سلسي زي او خپل نازکي شونډه سلسي زي بس پسند رو باند تیگا کے دا جنے دا خودے او دا رسول منا پدے خبرو باند تیگا کے دا دے خبرو باند تیگا کیدا سوزڑنو کی اور نہ کرے ستائرا دی لتا تری نلوڑی ستا بلا سنو تا اسمان راشی خدا زمان پزڑگی نزیگی چپ خائست امتحان راشی من غریبانیو منگ ہیچ نلرو خدا وطن خوبو نتسلا وینی پکر بلا کی ٹوکے دلے گلے یاد گلشن خوب نسلا وینی جنے دا خدے او دا رسول منا پدے خبرو باندے تیگا کے دا قسم د ہندو کشو د پامیر تاجے تو پس پین غر کی د بزرگی چکی د تا تری او د بنیر تاجے جنے د خدے او د رسول منا پدے خبرو باندی تیگا کیدا
ځواني هلي چې نشي پورا د هورو چمکې د طوفان راشي ستوري دې هم بیا ناموراد اوسي پر د غزمکا د اسمان راشي.